کلونه شاته غورځوي. دا زموږ غوښتنه ده چې د لوړو زده کړو وزارت باید لاس په کار شي.
لیکن د وزارت فیصله دا ده چې جونی او هلکان سره جلا کړي او د جونو لپاره ښځې استادانې درس ورکړي او هلکانو ته نارینه. د دې امکانات څومره شته؟ ځکه چې په اکثرو پوهنتونونو کې دومره ښځینه استادانې نشته.
فعلا دپاره خو زموږ معلومات دا دي چې کله چې اسلامي امارت راغی په لومړیو کې ستاسې په یاد دي چې ځینو رسنیو یا ځینو هیوادونو چې هغوی دلته په نظامي ډګر کې ماته خوړلې وه، یو نوی خلکو ته تشویشونه ایجادول چې د دې زمینه برابره کړي چې د افغانستان څخه کم ځوانان دي، خصوصا دا کادرونه دا وتښتي. نو هغه د کابل د هوایي میدان شهیدان مشتاق ټول وسو. ولله الحمد په کندوز کې چې کله د اسلامي امارت نظامي مسؤلینو او
نو تاسو ته لدې منکر یاست چې څوک نه دي تللي، ډېر استادان تللي دي، شمېر هم په ځلونو اعلان شوی دی.
یعنی ما مخکې وویل چې شاید تشه به موجوده وي، خو الحمدلله په همدې شمېر باندې موږ بیا داسې ځوانان هم لرو چې هغوی په تر ماستري او پی ایچ ډي پورې زده کړې لري، خو هغوی ته د کار زمینه نه ده برابره شوې. باید هغه کسان چې هغوی د خپل هیواد سره مینه لري هغوی باید استخدام شي، او هغه ورونه چې تللي دي خارج کې که چېرته زموږ دغه اوري د ازادي راډیو د لوري چې خپل هیواد ته راشي، خپل په هیواد کې د خدمت وکړي. موږ هم د پوهنتون استادان یو، موږ ته کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه باید زده شي چې موږ باید د زده کړو سره فاصله ونیسو.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
روحانی صاحب دوه پښتنې وی و دا چې نیمګړو پروژو لپاره پیسې څنګه برابروي، او بل دا چې د بل اوریدونکو غوښتنه دا و چې ډیرو قراردادیانو خپل پیسې ترلاسه کړي دي، هغوی اړ باسي چې نیمګړي پروژې بشپړې کړي.
بله، لکه څنګه چې دلته موږ خلکو سره په ارتباط کې شو، هغه قراردادیان چې مخکې پروژې نیمګړي پاتې او هغوی پیسې کړي، اکثرت قراردادیانو ته موږ د امنیت لمخې هغوی ته اطمینان ورکړی دی، هغوی ته هغوی بیرته تشویق کړي دي چې هغوی راشي هغه خپل نیمګړي کارونه ترسره کړي، او هغه پروژې چې اوس پاتې دي کار پرې باندې نه ده شوی. اسلامي امارت الحمدلله همداسې عایدات او هغه لري.
استاد، د کندوز په ارتباط په تېر حکومت کې څو نوي ولسوالۍ په تشکیل کې زیاتې شوې وې، لیکن عملا هغه ولسوالۍ ایجاد نه شوې ځکه چې ناامنۍ وې، لکه اقطاش او څو نورې ولسوالۍ. اوس څنګه د طالبانو ادارې هغه ولسوالۍ فعاله کړې دي؟
زما معلومات دا دي، بلکې د دې شاهد هم یو، چې کندوز اداري واحدونه شپږ ولسوالۍ درلودې، بیا په تېر حکومت کې درې نورې ولسوالۍ چې د کلبات، اقتاش او ګلټېپې ولسوالۍ وې. دا چې کله اضافه شولې، نو نظر په هغه د جغرافیا او د هغه مساحت او د هغه د سیمې د اوسېدونکو د نفوس په لحاظه فعلا دپاره دغه درې ولسوالۍ د اسلامي امارت په تشکیلاتو کې اضافه دي، چې کندوز جمع نه ولسوالۍ لري. نو د دې دپاره هلته ولسوال، امنیه قومندان او نور کوم دا ما خدمات ادارې چې د ټولې پالیسي وي، خو یو تعداد سیمو کې دا مشکل شته. هلته په دې ولسوالۍ کې چې دوی باید هلته د ولسوالۍ لپاره یو مشخص تعمیرونه هلته ایجاد کړي، څو هغه ولس هغه خلکو ته یو معلوم ادرس وي. نو ولسوالۍ په تشکیل کې شته، او د ولسوالیو د تشکیل مطابق باید خدمات هم نورې کمې رفاهي یا د ټولګټو کمی پروژې چې دی حالت تطبیق شي. نو دغه ولسونه چې دغه اطراف کې کلیوالي سیمو کې زیات و خلک محروم و، دوی راتلونکي کې محروم نه اوسي. زه خپل هم دغه یوې ولسوالۍ کلبات سیمې ته چې کله تللی وم، هلته واقعا د تېر حکومت سره په میلیونونو یا په میلیاردونو ډالر مرسته وسوه، خو متاسفانه هلته داسې په کافي اندازه باندې ښوونځي نه وه. همدارنګه د ټول اختاش په ولسوالۍ کې یوازې ولس ژوندۍ دي چې دا د ولسوالۍ د نفوس لپاره هیڅ کفایت نه کوي.
کاکر صاحب، په کندوز کې سپینزر شرکت په پخوا کلونو کې فعال و، لیکن د جګړو له کبله دا شرکت بیخي وران او ویجاړ شو. په دې تیرو شلو کلونو کې څو ځلې هڅې وشوې، څه ناڅه پیسې پې مصرف شوې چې دا شرکت بیرته فعال شي. نو تر څه حده پورې اوس سپینزر شرکت فعال دی؟
لکه څنګه چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د جګړو څخه مخکې البته د تیرو شلو کال وړاندې سپینزر یوازینی شرکت و چې په ټول افغانستان په سطح باندې ډېر کارمندان درلودل، ډېر خلکو ته دلته د کار زمینه مساعده شوې، او همدارنګ دا یو سهامي شرکت و چې شاوخوا کم حاصل خیز ځمکې چې د کندوز دي هغه بزګرانو به دلته هغه خپلې پنبې چې کمې کرلې هغه به یې دلته راوړې دې شرکت ته، په مقابل کې بیا خلکو ته د نغدو پیسو تر څنګ نور هم کم تولیدات چې د دې شرکت ورکول. بیا په دغه وروستیو کلو کې د فکر کوم د ازبکستان هېواد څخه بعضې ماشین آلات راوړل شول چې دوباره دا شرکت فعاله شي. اوس هم په همدې شرکت باندې کار روان دی، خو د یو شرکت د فعاله کولو دپاره دا هم مهمه ده چې د شاوخوا سیمو کم بزګران دوی په اعتماد کې واخیستل شي، دوی ته اصلاح شوي تخمونه ورکول شي، او بیا وروسته د دوی کوم حاصلات چې دي هغو ته مناسب بازار پیدا شي او د هغو نه په مناسبه بیه باندې واخیستل شي.
د کندوز د خان آباد د برښنا بند چې ډېر کلونه پخوا فعال او بیا په جګړو کې له کاره ولوېدو، په وروستیو کلونو کې پرې کار وشو تر یوه حده پورې. د دې بند کار څومره حد ته رسېدلی او څه وخت به د دې جوګه شي چې برښنا تولید کړي؟
دا خو لکه څنګه چې دلته په کندوز ولایت کې د خصوصا د خان آباد ولسوالۍ کې دا زموږ هیوادوال شتون لري، دوی ته معلومات کیږي چې په دغې بندې برق کې د خان آباد څومره کار شوی دی. یعنې که په عموم کې درته ووایم، دا به هسې تبلیغاتي هغه به یې ورکړې جنبه به یې ورکړې چې دلته کار شوی ده، یعنې بېخي هېڅ کار نه ده شوی. مونږ خپله د خان آباد ولسوالۍ سره په ډېر لنډ واټن کې پراته یاستو، هغه ساحه چې د خان آباد بندې برق ورکې دغلته ټول اربکیانو دغه زورواکانو د هغې ولاسه هېڅ چا دغلته په سمه هغه باندې د امنیت په فضا کې کار نه شو کولای، نو مشکلات به ورته جوړول. د موسساتو ته شرکتونو والا ته چې څوک بیا څه شتمن و هغه به یا اختطاف شو یا به همداسې زورواکي ورسره کوله، هغوی به کار نه شو کولای، د کار زمینه ورته نه وه برابره. نو راتلونکي کې انشاءالله مونږ پلانونه لرو، له سره به د هغې کار کوو او د کار زمینه سي مساعده کړو ورته، انشاءالله په هغې بند باندې به کار وکړو تر څو پورې سه بیرته د برښنا تولید ته برابر کو ان شاء الله.
اوس د برښنا مشکل په څه شکل سره حل کوي؟ له تاجکستان واردیږي؟
هو بالکل، اوس زمونږ برښنا سیده پردې ده، هغه تاجکستان هیواد سره قرارداد لرو، زمونږ دولت سره قرارداد لري، همداسې په مخکینی شکل باندې هغه جریان لري او برښنا مو اوس له تاجکستان هیواد څخه ده.
بله کاکر صاحب، د کندوز محکمه هم یادونه وکړه چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې په شمالي ولایتونو په منځ کې شاید یو له هغو ولایتونو څخه وي چې تر ټولو زیات جګړو ویجاړ کړی دی او خلکو اقتصاد ته ډېر زیات تاوان اړولی دی. ستاسو په نظر د کندوز د خلکو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره باید څه کارونه وشي؟
د کندوز د خلکو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره باید لومړی د خلکو لپاره د کار زمینه برابره شي. ځوانانو ته د دولت مسولیت دی چې د کار زمینه برابره کړي، لکه څنګه چې د امدار
په مشخص ډول وایي چې مثلا کومې برخې ته زیاته توجه په کندوز کې پکار ده، کېدای شي په قندهار کې یوې برخې ته توجه پکاري، په بلخ کې یوې بلې برخې ته، په کندوز کې کومې برخې ته؟
بله، په کندوز کې باید د زراعت برخه ته باید کار وسی، همدارنګه باید د مالداری په برخه کې چې دی هغه کار ورته وسی، همدارنګه په صحي برخه کې د ولسونو ته خدمت وسی، ځوانان جذب شي. د اقتصاد په برخه کې باید چې ځوانان هم تم د کار زمينه مساعد شي، څو د دوی د فرار مخه ونیول شي، د ځوانانو د بشري سرچینو څخه باید استفاده وسی.
بله، ځوانان خو هغه وخت جذبېدای شي چې د کار امکانات وي، تحصیلات وي، فابریکې وي. نو
مخکې ما وویل چې د زراعت په برخه کې، همدارنګه د مالداری په برخه کې هم په دې برخه کې باید کار وشي. څو کندوز حاصل خیزم ولایت دی، باید د دغه خپل پر دغه عایداتو باندې زموږ داخلي عایدات چې دي زموږ اوبه مهار شي، د دې څخه ډېر استفاده وشي.
سلامت اوسئ. به روحاني صاحب، یو وروستۍ پوښتنه ډېر په یوه جمله کې راته وایس، تاسو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس یاست، په کندوز کې آیا نشریات شته؟ چاپي راپورونه خو وایي چې اکثره رسنۍ بندې شوې دي.
بله، په کندوز ولایت کې ځینې رسنۍ یو څه ستونزې درلودلې، یا داسې مسؤلین یې درلودل چې هغوی دي یو سناس هغه په باندې وو، دوی یا له هیواد بهر لاړل او یا خپل کې سره دغه نظام سي تبدیل شو. دی خپل د څه یو بیم غوندې ځان ته پیدا کنه، د موږ لوري هیڅ مشکل ورته نه و. هغه دی یو څو وخت خپل کارونه لګلري پاتې شو، او یا داسې هغه وو چې خپل قرارداتونه چې دولت سره کړی، یا د برق ریاست یا نور مالی او دا شیان نه ورکړي، په همغه اساس باندې اوسنه اساس د دې و د نشریات بنشي نو سوره زمخ کې مونږ ورسره مجلسونه درلوده والی صاحب ورسره مجلس وکړ مونږ ورسره مجلسونه وکړه بیلابل نو ټول ته اطمینان ورکړه چې تاسو خپل کارونه شروع کړئ ان شاء الله په لنډ وخت کې به بیرته خپل فعالیتونه ټول شروع کړئ اوس هم ډېر رسنۍ فعال دي چاپي او نشراتي مواد خپل تهیه کوي خو راتلونکي به ان شاء الله نور هم بیرته خپل فعالیتونه شروع
کړي
اطمینان ورکړی ده
سلامت اوسه کور ودان د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مطیع الله روحانی او د پوهنتون استاد او مدني فعال حافظ کاکړ چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو
تماشے